په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراق لاس. کومړی خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو لخوا د دوه نورو خبريالانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د مرکز په خپله ویبپاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولیا او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بېقیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. جواد رسولی د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر و دا اژانس د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت یې پیل کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس اسلام امان الدینی ښودلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بېپارې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی. د دې افغان وګړي د قضیې په اړه یوې خبري سرچینې دې سازمان ته ویلي چې اسلام امان الدینی 3 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی. سرچینې په خبره نوموړی چې په یو ورغني شرکت کې ساتونکی و یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې وروسته هغه وشړی و. یو شمېر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د دې افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسما نه دی اعلان شوی. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستانه په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان په خپل سفر ته د اوتاوا او تورنټو په ګډون د کاناډا 26 سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 4000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی دی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتنلیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د دې هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبري شوې خبر پاڼې پر بنسټ په پرونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب غبرګون ستاینه شوې. ایران د 3 په ورځ جنوري په 14 د پاکستان په خبره پر هغو مرکزونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د 95 په ورځ ایران په قلمرو او کډانا نه د دوی له قبل د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړ. پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بلل او ویلي دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د سندو اجازه نه ده ورکړې. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز ایواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1968 کال کې د خپل سفر په اړه مستند فلم جوړ کړي. ایواری به په دې فلم کې له 2 لسیزو جګړو او افراطیان مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي. د ایواری پخوانی همکار ګیلز ګاردنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډېر شاعرانه دی. ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د خپل ټاټوبي تصور له منځه تللی دی. جیمز ایواری په 2018 کال کې چې 90 کلن و د اسکار جایزه وګټله. د دا جایزه ما ته په خپل نوم غږ وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه. دا خبرونه درنو اوریدونکو د دې خبرونه یو لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خوله هغه وړاندې څو راپورونه واوري. که څام د خوست په غلام خان مندر کې د محدود فعالیتونو نخینی خانی ښکاری خو دیوې اونۍ له تیرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکې لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته خو تر اوسه د خلاصېدو هیڅ نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخت ازادي رادیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې راپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لاری چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لاری هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال د ډیورن کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لاری ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله، خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوی لاری چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لاری ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه چې کوي کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون له وجې نه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسې له زغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په 14 کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې پر روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنجشنبه په ورځ د ایران په قلمرو کې د نن هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د وایان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارزي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تور یې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینو راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تېرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشی شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او د روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې لپاره راځي چې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړ او په کې یې لیکلي دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې شمېر 83% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پیښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر د 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله یې پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لاره ډېره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې یې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میته.
د کابل ښار اوسېدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو
گفت... کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هېڅ څه هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد لا هنریا د موسمی ورښتون نشټوالی سړه هوا او روغتیایي خدماتو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسي په ځنګړي ډول پلیرو پروتوسیمو کې په دغه ناروغي د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. خاغلی هنریار ازادي راډیو ته زیاته کړه،
مرزایی که هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیره هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
درنو اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبریږي. ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
په سو ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم.
خدای دې سی وخت راغلی ده چې په خپل سترګې مې لیدل چې پلار راغلی ده. اولاد خپل پلار نه پیژنده چې د سړی څه کوي. منکره
سړی چې خپلې میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن همدا موضوع څېړو. ملکیه مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی وی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته. که نه هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل مېړه که نه یعنی مریضېږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زه ماویش سه. یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده، پیسې راکړه. که نه نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه، خپله مېړه، خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې مېړه یې ویسي، خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي. زوی مې خپل ښځه ویسي، مونږ ته پیسې نه لېږي. او چې دلته پیسې ولېږي، بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي، خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي. ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار، په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي. بهر که بهر ملک ته ځي، باید خپل ښځه ویسي. ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خونه.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو څه رسېده. ما واده م کړی، دوه کاله مې د واده م وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما در که، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې، نو زمنو تربیه او کوم سې ضرور دغه رقم نه سي ورکولای. زیاتره مجبوري وا جنزي څوک هم دې ملک ته د مستی یا د خواهشات لوا جنزي کوم سې مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کې. نو هلته سې لاړ سي، هغهلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سې مزدور سې څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغهلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نه سي کولای سي درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا ده سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پی راسي او دلته یې مصرف کوي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي والا ما کوم سې لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته، نو دا مشکلات ستا او دلته یې بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سې ضرور ده، ځکه سي پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې سې په بل ملک کې شو، نو خامخا زمنې بېلاري کېږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه هم خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان یې نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله په دې اکله وایي
خلک شته دي، یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللي دي، په خپله مې لیدلي دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته. خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې، زیاتره په فرانسې کې، هر چېرته اوسېږي. اولادونه یې پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې دې په تمه باندې ناسته یې، ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي، بېرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي. منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څېره تغیرېږي دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه و، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي، دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیان یې پاتې کېږي. خو چې ځي خیر، یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي، په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي، د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي. او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي، ښځه خارجي یي، مثال بچیان د دې چې زه خوشحاله مې، خو ولې خپل بچي نه وړي؟ هلکان دي چې نامزاد دي، و کاله، اته کاله، شل کاله، پنځلس کاله، په دې خپلو سترګو م کتلي دي، په خپلو غوږونو م اورېدلي دي، نامزاد پاتې دي همدلته. ولا نامزاد هم هلته ده، هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي، هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي، دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی؟ دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي. خلک په دوه رقم خپل خندا کوي، نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي؟ وایي ودرېږه چې والا ورور ته مې څوک کم ونه ګوري، پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده. نه، د هر سړي خپل ژوند ده، ښځه بچي لري، ځان سره دې بوزي، یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي، نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي، ژوند دې جوړوي، دا ولې خپل په تمه پرېږدي؟ خو دا هم خی پرېږده، یا یې وغواړه که خوښه دې وه، نامزادي دې کړې وه وی غواړه، او که نه دې وه خوښه، نو پرېږده چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي، دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي. که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي، خدای یې لېته مریضي راشي، جوړي نه جوړي راشي، او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده، دې خواته مثال دین درور د لیواله د خوښه خسر خبره مې، یو چا سره به د ډېره خبرې نه شي کولی، یو فیشان به نه شي کولی، جامه به نه شي اغوستلی، که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده، دا څه خبره ده؟ که نامزادي هم چنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادۍ کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د یعقوب فالا تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو او کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه هملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري، که ماشوم ونه لري نو هملته به وي، نو د غزوان هفته او ټول ځوان د پاخه کې تېرېږي او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزې ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي او د سړی ژوند خو هغه رقم ژوند کوو غواړي نیسي جوړولی ځان ته، خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار ای، سړی پکې اسوده ای، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، د دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، اولاد روزي آینده خپل ورسره جوړه کړي. د دې لپاره نو هماغه ښځه بیچاره ده او د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداری چې زوی لاړ سي بهر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي، دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه یې میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پوهیږي نه، او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وګټي
څنګه د پپیږي څنګه د پپیږي چې د مشترک ځوان دغه تیر کړی وي تجربه لري، د ځوان لور لري خپل لور څه ورکوي، کله بیا هم دغه توقع نه لري چې د دوی لور هم دغه سي په یو کور کې یا خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته څنګه ګټه او نسبی ګټه ورسیږي، او ښځه بلته د دوی لپاره هغه د کور کار او هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د یوې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهیږي څنګه نه پوهیږي، نو دوی خو پوهیږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه یې ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني، دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی، بلاخره حتی خبر نه حل فصل کېږي تر دولت د مراجعه وکړه چې بدبختانه دولت ته مسکزي نه نسي ورتلی چې د طالبانو نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغسې وضعیت کې ښځې خپل غږ نسي پورته کولی، حال دا چې بې شمېره ستونزې ګالي؟
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجي کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خاص ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپینګیري او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع نه سي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي، او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي؟ نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته، او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلک ته قناعت ورکړي کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانه یو، د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم و نه لري، نو ژوند دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل سوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتها یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لانه کوي په دې موضوع باندې ځان خلاصي. دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته مونږ او تاسو وایي چې مداخله د ښځې او میړه په ځوان کې، هغه چې هغوی ښه ځوند خوشحاله ځوند دی سره کې مداخله نه کوي، او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدغه ستونزه مونږ او تاسو عام لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور و پلار هېڅکله د انجلۍ پخوانه دی
چلیږي، فیصله نه کوي ستنجلې ته تر لخار یا ګټه ورسیږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکي او وایي چې دا لعادت نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ تاسو ته دروازه کړله چې میړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسیږي. د نجلۍ مور او پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزاد دي بهر، دا چې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کمتن هغه ملدې نه بتارې پلارګنې ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای میړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغه مره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ماسوم د څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې موږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي، نجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د موږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره ایږدو، په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه، د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغې نجلۍ ته یې نقص رسیږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسیږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري 1، 2، 3 تر 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل، موږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګوري چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې موږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي، خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، د ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې وانخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي چې یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایي له هغه نه ډېر څه بیا موږ کولی شو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي سره هغسې چې دوی ځوان تېر کړي، د مشارک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنه درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه یې کوي او بسخار ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي.
نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نموم اله دغه ده چې صرف یو ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه میلې لري، هغه انسان ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه نو ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي غواړو په لاندې ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی وي. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړونکي دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي، نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي، نو ځنګلونه فصل هاو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه ده ځنګلونو ساتل دي، موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکیو کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي، چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
وس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو د کانی زیرمو د درس په سلسله کې موتیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورو هیوادو ته مخکړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخکړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کو وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانی ژوندۍ او غیر ژوندۍ مواد او پاتوشونه دي، لکه په ژوندۍ کې لکه د درخت پاتوشونه چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت بیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای سي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتوشونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقات څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی.
نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غوښتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکلي ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر یې لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1450 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړو. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 په لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پورځوالي د ذوالفقار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتره پورځوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پر راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.